سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحماني د پرزیدلې جمهوري نظام د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه څلور څلوېښتو شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او لسګونه میلیون ډالر یې خوړلي دي. رحمانی هغه مهال د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي و چې چمتو دی محکمې ته د خپل سپیناوي په اړه اسناد وړاندې کړي، خو د محکمې د پرونی بیان له مخې تورن امریکا ته نه دي پرېښودل شوي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. امیر خان متقی دا خبرې پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د متقی له قوله لیکلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو پرون وویل چې په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې درې ماشومان وژلي دي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر پنځو ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان له مخې د ایران د پوز په لارښوونه په ورانکارو سایبري فعالیتونو کې ښکېلو. پر دې سربیره د امریکا د عدلیه وزارت او د تحقیقاتو فدرال ادارې اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلورو کسانو پر امریکایي مؤسسو په سایبري حملو کې لاس درلود. د امریکا د مشرانو جرګې اسنه د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همدارز له اسرائیلو سره شاوخوا 25 میلیارد ډالر هم پکې دي. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. د امریکا سنا له څو میاشتنی ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د تاجکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. د لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نه یوازې نیمه پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې جوړ شي. افغانستان د تیرې دوشنبه په ورځ بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویټ سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یې 1-3 پر وړاندې ماته وخوړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو لومړی پام وکړئ څو راپورونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي او له عامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو 413 مخیز راپور کې چې نن خپور شو، همدارز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال له پایله د تیر 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو 1600 پیښې ثبت کړي چې نیمایي د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند موارد دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپلسري نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجې او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي، د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دکر وای، افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د خیراتلونکو د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 99 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرندې کاروایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرندې کار د دوشنبه په ورځ د اپریل په 22 نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغیزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیزې ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولې دي. د بل کورونه دا څو ورځې دوامدار باران او کورونو ته زیان رسولې وو. ځینې کورونه هم کېنولې. مشکلات زیاتو بس خدای خیر کړو نو لارې خو لارې خرابې و، سړکونه ډېر مشکلات لرل، موټر هم څه وخت لپاره بندې وې، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپل سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو لامل د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د نړۍ ولسوالۍ تقریبا د نړۍ مرکزی کلی نه تقریبا ستل جریبه زمکه چې ده هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کم سړکونه دي پرایي، او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې دی هغه په شپږوځه کې زیانمن شوی دی، او تر پرونه پورې بند و. او اخیرم پرون ماښام د شپې د تګ راتګ د موټرو دپاره آزاد شو. تر 100 یونیم سلو پورې کورونه زیانمن شوي دي چې په هغې کې کوټې او د چاردیواری کم دیوالونه دی هغه غورځېدلی دي. زما خپله 15 متره دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلي ولیدلی دي.
د اسلامي ریلیف مرستندویه بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 اونۍ په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93000 هکتار کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي، او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیږد لایحه پرون تصویب کړه. له دې یو ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیږد لومړنۍ الوتنه به له 100 تر 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانیدلي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي دې موضوع ډیر اندېښمن کړی دی.
د برېټانیا پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بل اخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیا د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنه په هر ډول چې وی عملي کیږي، هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنه مخه ونه شي نیولای. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی، قانون له مخې به دوی ځي دروندا هېواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورامه ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولای شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې روسي دوه کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانډه لیکي اوس مهال 13000 کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 200 کې کوکنار کرل شوي چې د لمینځ وړو کمپاین پیل شوی دی. د دوی په وینا تر د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې، سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي. خو بیا هم یو شمیر کسانو کرلې دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وای د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په زلون ویلي و چې د نشئی توکو له کرکلي اخستلو خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي. خو بیا هم د دولس ولسوالۍ یو شمیر کسانو په لری پرتو او غرنۍ سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې اتو جری او ځمکه وي. خدای ویل شو چې د کونړ ولایت په دولس ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوې دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. د انګام دی، د اسمار دی، چپه در کې نکرل شوي، نورو کې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکلي ځمکې کمی دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبره چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشئی توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشئی توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپل خوخه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکلي سره مخه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤول د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د اوومې په برید کې ښکېل و. صفی الله ستانکزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلوونکي او متحد په توګه
راوګرځي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیلو د حماس د له منځه وړلو لپاره په غزې ترانګې خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دمه روان دي. اسرائیلو هغه مال تور لګولی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړیو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلوونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحدو ایالتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامون پدې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسلمان څو
د مطالعې عمل د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یونیبي کتاب له چاپ خبرو چې په کې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد په کې 219 آثار معرفي شوې دي چې یو سل او دیش چاپ دي او دوه تیا نشته.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دی پکای ورکر دی بارخو شمو تورو تموس کوي دشنه خار دی کلیزه و لیلو.
د انزورگر شاعر اومان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د کل تصادف د کسی پایا راکاری یا نخو هورم دی لورایا.
او د ورسپ لاریمو د نصر د یو گروپ لالو زلو خبرو.
تر دا محال تقریبا تر 1500 آخوات کسانو شرکت کلی دا.
د اپریل درویشتمه د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. د جنو په باور کتاب د تیرې او راتلونکي زمانې ترمنځ د پله حیثیت لري، داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي، د کتاب خپرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل درویشتمه یوه سمبولیکه ورځ ده. دا هغه نېټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایی رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړه شوي دي. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعه لامل د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلا بیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرونکي به ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیلا بیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسه لپاره خورا مهم وي.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب لورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړېدو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د معین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 یا پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوي نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له بی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلی یم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. ښاغلی تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 یې نه چاپ دي. له ښاغلی تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما هغوی غوښتل چې چاپ کړي. ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغوی چاپ ته آماده کړو. ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې مانه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د مانه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما استلی وه هغه مخکې مې چې تیار کړی وو. نو هغه د استاد کور کې وو. استاد هیڅ کاغذ د غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفې چې لوستې وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وی وایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد په خپل ژوند وګوري بیا وایي څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما تر ورک شو زړه دې داسې چټ مې خراب او استاد ته هغه دې ما کتابونو کې کو ګور تا چې پرنٹ استلو شي نګر سیمینار ته وی شي هغه ته وخه، ځکه هغه وی وای مو خدای دې کتابونو په شا باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی. دا خو مخکې ته دروژن کې کو چې استاد کتاب نو بل اس کې راشه او کتابونو کې نیوي ته یو پرنٹ کاپی راوړه. اغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلې و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه می به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلی دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی؟
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي و، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوي وو. هغه د کتابونو معرفي وه او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې وې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې ده، د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونی دي، دې کې مډالونه، ستاین لیکونه، نښانونه او جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته او ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثره د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د پهار کتاب خپل تفسیره لیکلي هغه مې معرفي کړی دی. بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی وو، استاد څه شی وو، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبره کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې د استاد نظر غوښتې دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتې دی چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی، کومه ډله کې دی یا شعر څه شي ته وایي، همدغه په فولکلور او په متن څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد خو شل کاله یوځای وو، نو کله به ما سره کمپیوټر و عمل کوي، مستقیم لیکلو، کله مې سکړې هم دی. حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و زه کابل کې، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې سپتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر سے پدی کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بلګه هم رخصت دي؟
ته هر یو اثر او حتی کشیر دی، کناسر دی، کو ادبی نثر دی، تاریخی نثر دی، ټول می بلګه رخصت دي. او هغه کتاب می معرفي کړی دی، کتاب عکس می معرفي کړی دی، ور سره می دی استاد نظر اپ
دا بلګه مو په څه حساب انتخاب کړی دی؟
بلګه نو مثلا په شعر کې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلي، قصیده لیکلي، زاد نظمونه لیکلي دي. ما بیا په هغه برخه کې یو څو ملګري راو.
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو په کاناډا کې دی، دا کتاب د اختر ته یو څو ورځې پاتې چې چاپ شو. او ما خپل یو دوست ورکه او هغه په خبر ورنه دادې پیچل دلار نه مې ورته لیکلې ده، پرون مې چا غا نمبر چیک کو په دوبۍ کې ویلا رسیدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګ دې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صرف کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخص موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صرف د استاد عبدالله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یواز د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغه ته نه دی. خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا څنګه کې تدبیر صرف چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلي دي. او بله خوبي یې دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې هم تهذیب صاحب اول فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ماجې په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صرف، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترنانه هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صرف هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي ده دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپېژندګلوۍ په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوی ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع به سندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، دا کوډه د سترګو را تاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو،
زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی را کړه زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی را کړه په دې باب دی چیرنه حرار خیزه ولایلو او بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا حمله دی ترتیب کړي ډلیزه ولایلو قربان می دکړې زر غزل ځکه له خبرو قربان می دکړې زر غزل ځکه له خبرو له حجه دی خوندوره سیمایزه ولایلو او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم اوتورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم اوتورو ته مسکوي د شنه خار دی کلیزه ولایلو تموسکوی د شنخال د کلیزه ولایلو
په دې غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سېدلی.
د شاغلی ببری دا خبره چې د دغه غزل نوی کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکي یا اوریدونکي نابلده احساس نکړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې ساری شو انزورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د دې لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو او باغ هم د لودیانو و د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځمه، ما له کور سره چې ده په دې ځنګل کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره. نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې په خوالې دلی دی او دلته یو سره ګورم دا کله کله رانه ګرځي او نوې یو شی ورنه جوړ شي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل شي ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا شي چې هغه بیا ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي هغه شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دی زه یې کوم کله کله دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ توسی کا ته دې جار سم لوما لوما ران وړې توله رانجه آواز په کومه دا مې زړه دی نه پختي او در ختلی کمرۍ او کې تړي سره لجلومه یا د ښکلې تصادف د کیسې پایه راښکارېږي نه خو اورم دې له ورایه درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې یې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغه توتیان چې راښکاره شي پاڼې وناڅي شمال غیږه کې پریشي د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مسته سرنده ده پر سکرو پرتی تڼاکې د لوندې د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده کله وایم چې دا خپل زړه راخبر کړم ترېنه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی وو نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د ارتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغله غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند د املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کوي ونسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکي سهار تر ونی بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور غډونوالې تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي. یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوی ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتسون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر دپاره، خپل لیکنې دپاره کلمې غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمې استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي، ټولو ورباندې پوهېږي، هر څوک ورباندې پوهېږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهېږي، نو پکار دی چې زه د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتن هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی سرق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم باندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لاند شپاره یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي، او د پنشن بي پورس د همدې لیکنو جنې کړه کتنې توړاندې کیږي. د واتس اپ لاري د نصر د ذکر په ګروپ کې پورستیو کې د پسرلی پاړه مقاله ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیسته ده. دا صدر ورو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له وسنی وخت سره پرتل کوي دته د پرتلې نشکاری
مخکې دا سي و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مدرلو دی چې دا سی یو مقاله نویس وسو. خو کولای مناسبه په دغه بدرو میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملګیا صاحب په مسه وخت ونی دو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو په جامعات.
شغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټول حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلي مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اساسي راډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړ ته ډیر حسول کیږي، زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا د زیک څخه چې کم بیر راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالي اوسیدونکو عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوان مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله ملو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمی کولی، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت لوجي په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي، خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ فایل ډیر ښه او هیلي بخونګی دي.
د فیسبوک لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ لارې فعال دی. خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي، او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتساپ لاري د نصر د زکړی ګروپ داغه کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاری چې نوی د لیکوالي د ډګر پلور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکی، یو ښه پرانستی کړکی بلل شو، یا وایو چې یو نوې داسې بابي پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملي بڼه د بحث او د اوریدلو، د نظر د ورکولو، په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ٹکرے پگاڑا سفلے میں یوان دوڑا سفلے میں پری یوان دوڑا لکھ لرے دغر گر گورے داسے ہوگی دی لکاش کرے سیو مشم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے از غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زړی رپیږي چل مونږ کوي هم سایه لنډیږي د زنګ आवाज دې مت بیان راغل ګور ګور اخلي ما شومان راغل دوی راتوای چې به سوارا ټکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا.